درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د دوام درون بار د ښځو او ماشومانو په غاړه دی. د ادارې نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د بودیجې د کموالي له کبله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په وړاندې د خوړو مرسته نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې 9.5 میلیون او 2 لک وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نږدې 80% کورنۍ د ځان مړولو لپاره پیسې یا خواړه په پور اخلي، چې له کبله ګڼې کورنۍ په پورونو کې ډوبې شوې دي. تمکیجه سبا دوشنبه د افغانستان په 3 ولایتونو کې ماشومان ته د پولیو یا ګوزند ضد واکسین ورکړل شي. د پولیو فری افغانستان یا له ګوزند خلاص افغانستان په نوم بنسټ په خپل ویبپاڼه کې نن خبر ورکړی چې تر روانې پنځشنبه به دغه کمپاین له اورزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې عملی شي. دغه بنسټ چې د ملګرو ملتو بیلابیل ادارې ملاتړ کوي له افغان کورنیو غوښتنه کړې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د ګوزند په وړاندې واکسین کړي. د چین په آسیایي سیالیو کې چې پرون رسمن پیل شوې د افغانستان تر 100 زیات لوبغاړي ګډون لري. د راپورونو له مخې د افغانستان په لوبغاړو کې 12 ښځې هم شامل دي چې له هیواده له بهره د هانګژو سیالیو ته معرفي شوي دي. افغان لوبغاړي چې د ډیروپا میزان ته اړولې په 12 څانګو کې لوبي شي. په دې سیالیو کې د 45 آسیایي هیوادونو ټول ټال 2000 لوبغاړي په 40 بیلو برخو کې ګډون لري. د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. د پوځ عامه اړیکو څانګې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ځواکونو یې پرون شنبه په میرعلي کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول چې برید پې وشو. ټي ټي پی د دې حمله مسؤلیت منلی او ادعا کړی چې پر دغه ورځې په 2 حملو کې 15 پاکستانی پوځیان وژلي او یا هم ټپیان کړي دي. د نګورنو قرهباغ د بلتون غشتونکو مشر نن یکشنبه وویل چې د دې سیمه یو لکو 40000 ارمنیان چې د آذربایجان تر واکلاند خپل ژوند په خطر کې ویني ارمنستان ته کډه کیږي. له دې سره هم مهاله د ارمنستان صدر اعظم تایید کړ چې ممکن د نګورنو قرهباغ ارمنیان د خپل مینو پر شودو ته اړشي او ارمنستان منلو ته هرکلی کوي. د آذربایجان پوز تیرونه په یو لړ چټکو عملیاتو کې چې 24 ساعته دوام وکړ د نګورنو قرهباغ سیمه ارمنیان اړستل چې تسلیم شي. آذربایجان ویلي چې دا سیمه ل خپل خاورې سره یو ځای کوي او ارمنیانو ته د حقوقو د حقونو درایتولو ډاډ ورکوي. د فلسطین خبری آژانس وفا وایي په لویدیځه غاړه کې 2 فلسطینیان نن سهار د اسرایلي ځواکونو په حمله کې وژل شوي دي. آژانس وایي دغه 2 کسان په تول کرم کې د نورالشمس په نوم د کډوالو په کمپ کې د عملیاتو په مهال په سر په ډزو لګیدلی دي. د اسرایل پوځ وایي یو سرتیری د شخړو په مهال برسیرن ټپي شوی دی او د اوکراین په غنمو بار دوهمه کشتۍ نن یکشنبه د تور سمندرګي له لارې ترکیه ته ورسېده. د سمندري ترافیکو څارونکو پانو ویلي که څه هم روسیې خبرداري ورکړی و چې له خپل گاوند څخه پر هر ډول تیریدونکي بیړۍ به حمله کوي خو دې بیړۍ بیا هم ترکیه ته ځان رسولی دی. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې بو وری د سعودي عربستان د بهرنوي چارو وزیر د ملګرو ملتو عمومي اسامبلي ته وویل
كما تؤكد المملكه على اهميه امن واستقرار
موږ په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وایو چې نه باید د هیواد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شي.
د کابل جلال آباد لار بیا په ماهی پارک کې بند شوه. خلک د لټبن لارې شکایت کوي. د طالبانو د پوهنې وزیر له نړۍ سره د برابرۍ لپاره عصري زده کړې مهمې بولي. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو وړاندوینه کوي. د سپورت له دنیا مخبرو او د غرس په غزنی کې د څنګ یا نیزه بازی په اړه هم یو راپور دراوړو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان باید د ترهګرو ډلو په پناځای بدل نشي. فیصل بن فرحان پرون په نیویار کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د اتاویایمې غونډې په څنډه کې یو بحث ته د وینا په مهال د افغان جونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د افغانانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار وکاوه. په ورته وخت کې په نیویار کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوی بحث ته د خبرو په مهال د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی وویل چې د افغانانو د وضعیت د شوالي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. د دې موضوع د نور تفصیل لپاره لیما سپیشل را سره ده. لدی اورو مهرباني.
مننه چاروان صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان په افغانستان کې د امنیت او ثبات پر اطلو ټینګار کوي او وایي دا هیواد باید یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل نشي. ښاغلی فرحان پرون په نیویار کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې په یوه بحث کې وینا ته وویل چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې مخکې له دې په نیویار کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان هم لخپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر حضور او فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیب الله مجاهد دی سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې افغانستان کې ترهګري ډلې نشته او د دغه هیواد له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ پېښ نه وي. خو د ګاونډ هیواد پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ بیا د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته په وینا کې دا وکړه چې پاکستان د افغانستان لخوا د ورتلونکو ترهګرو په ځپلو بوخت دی. کته هم افغانستان سه کال یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې استازي نه لري، خو بیا هم د بیلابیلو هیوادونو مشرانو په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو او کار، ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزې او د ټولګډونو حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. په نیویار کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوي بحث د خبرو پر مهال د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی هم وویل د افغانانو د وضعیت کواله لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون په نیویار کې وی خبرې غونډې ته وویل د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره د مرستو او همکاریو په څرنګوالي باس وشي. د مسکو غونډه د سپتمبر په 9 په کازان کې جوړیږي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر د مخکنیو معلوماتو پر بنسټ د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی به هم پکې ګډون کوي. په دې غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي هم ګډون کوي. دا د مسکو فارمټ 15 غونډه ده چې لدې وړاندې په 4 غونډه کې چې د تیر کال په نوومبر میاشت کې جوړه شوې و طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې. څارون صاحب
ډیره مننه لیما سپیشلی. و د دې په راپور کې مو واوریدل چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ټینګار کوي چې افغانستان باید بیا د ترهګرو په ځال بدل نشي. عربستان په افغانستان کې څه اندیښنه لري؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د پښتنه په برلین کې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنونکو اسحاق اتمر څخه کړي.
یواز سعودی عربستان نده از فکر کم عربی هیوادونا پا مجموع که او دسیم هیوادونا پا خواست توگا دغندیخ نیلری عربی هیوادونا دیره دوید داعش او اغا ترگر دلنا چه پا افغانستان کشتون لری دیده ویره داده چه دغا ترگر دل قوی نشی او سیمه تا او مخصوصا انتی دوی گردو تا پا افغانستان که دوی تاوانو نرسهی دوی اندیخنی او تشویش ده طالبان سران وقت و نوقت شریکی سیوی دی ده کار برابری گی.
اتمر سپل افغانستان مخکې تاسو په خپل خبرو کې هم اشاره درلوده ورته افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ څومره جدي دی ستاسو په نظر؟
اول خو دا دی چې د سیمې هیوادونو ته ډېر جدي دی. اوس خو امریکایان دا خبره کوي چې افغانستان کې ترهګر ډلې ځپل شوي دي او دا نړۍ ته کوم تهدید یا ګواښ نه متوجه کوي. لیکن د سیمې هیوادونه دغه اندیښنه لري لکه ایران لري، مثلا ازبکستان و تاجکستان لري، پاکستان لري، همداسې مخکې مونږ ورباندې خبرې وکړې سعودي عربستان او عربي هیوادونه دوی هم دغه اندېښنې لري. هند دی مثلا د کشمیر په مسله کې دوی دغه اندېښنې لري او دوی داسې فکر کوي چې که دغه کنټرول او مهار نشي که دا واقعا همدغسې تعدید په افغانستان کې نو مخکې د دې نه چې دا سیمه ته ګواښ متوجه کې باید د دې چاره وشي او غمه یې خوړل
شي. طالبان ولې نړیوالو ته د دغو اندېښنو په اړه په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته واضح ځواب نه وړاندې کوي؟
طالبان د فکري لحاظ ایدیولوژیک فکر لري. دوی ته خپل ایدیولوژي ډېر مهم دی. دوی د هېچا خبرې ته غوږ نه نیسي. خپله یوازې د ترهګري مثلا د هغه غوښتنې مثلا د تعلیم په برخه کې، د ښځو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې چې خپله افغانان دوی نه لري هم دوی توجه نه کوي، ځکه د دوی دپاره همدا د دوی ایدیالوژي ډېر مهم دی چې د دوی د ایدیالوژي برخلاف هر شی دوی ته وویل شي هغه دوی دپاره د منلو نه دی. یعنی دوی حاضر دي چې تر آخر خطه پورې هم په دغه برخه کې ولاړ شي، ځکه چې د دوی فکر ایدیالوژیک فکر.
د برلین پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي اساق اتمرو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو، د ازادي رادیو له فیسبوک پانی او همدارس یوټیوب پانی څخه وکټل او واوریدل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د کابل جلال آباد لار چې د غره د شویدول عمله تیرهونه بند شوې و، له دوو ورځو پرانستل کېدو وروسته تیر ماښام بیرته بند شوې ده. په دې لار تلونکو مسافر او موټر چلوونکي وایي نن د لارې د تړل کېدو لومړۍ ورځ وه چې دوی د لته بند په لاره سفر وکړ. خلک شکایت کوي چې له یوې خوا هوا توده ده او له بلې خوا د لته بند په لار کرایه زیاته ده. دا چې طالبانو د دې لارې د بیرته پرانستل کېدو په اړه څه ویلي دي او کنه دي ویلي، دا بل خاطر پردې سوارو چې دا شبه را سره وصل دی استودیو سره. مهرباني خاطر پردې.
سلامونه تاسو ته. د کابل ننګرهار لارې یو ځل بیا د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. دا لارې چې کابل ته یو مهمه صادراتي او وارداتي لارې بلل کیږي، تیرونی د یک شمې پورز د کابل په 3 کیلومتره کې د غره خویدنې لامل وټړل شو. خو د طالبانو د ټولګټو وزارت له لوري دوه ورځې وروسته دا لارې بیرته پرانستل شو. اوس یو ځل بیا ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې یاد لارې د غره خویدنې لامل د جوړېدو په مخه د تګ راتګ پر مخ د تیر ماښام راهیسې د وړو موټر پر مخ د څو ورځو لپاره بیرته تړل شوې ده. خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې دا لاره به کله پرانستل کیږي. پر یاد لاره تلونکي موټر چلوونکي شکایت کوي چې بدیلې لارې اوږدې، کنډو کپر دي او مسافر نه ډېره کرایه اخیستل کیږي. دا چې د کابل جلال آباد عمومي لاره په کله بیرته پرانستل کیږي د تګ راتګ پر مخ هم غوښتل. په دې اړه د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت نظر ولرو، خو ویاندې اشرف حق شناس د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړلې. د یادونې ده چې په دې لارې یوازې د ننګرهار خلک تګ راتګ نه کوي، بلکې د لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو هم خلک پرې ځي او راځي، او د بیلابیلو ولایتونو هغه مسافر هم پرې سفر کوي چې د تورخم له لارې پاکستان او له هغې غاړه بیرته افغانستان ته راځي چې ډېری یې ناروغان دي. بلې
ډیره مننه خاطر پردیس. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست د افغانستان د پرمختګ او لنړۍ سره د برابرۍ لپاره د عصري علوم او ټکنالوژۍ زده کړه ضروري بولي. باختر خبری آژانس تیر ورځ په یو راپور کې ویلي چې حبیب الله آغا د خبره پرون په جوزجان ولایت کې د یو ښوونځي د نوې ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې وکړه. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې په ښوونځي او پوهنتونونو کې لاس دا کړو منه کړی دی. سنا کاکل را سره ده لدی به نور جزئیات وورو. مهرباني.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست په داسې حال کې د عصري علومو او ټکنالوژۍ په زده کړې ټینګار کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانس د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله هغه په حواله خبر ورکړی چې نوموړي په جوزجان ولایت کې د یو نوي ښوونځي د پرانیستلو پر مهال وویل چې نور هیوادونه د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره آسمان ته رسیدلي دي، خو دوی یعنې افغانستان وروسته پاتې دی او نشي کولی په سمه توګه پر ځمکه تګ وکړي. نوموړي له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړې د محرومیت موضوع ته له اشارې پرته زیاته کړه چې زده کوونکي باید د معیاري او مسلکي زده کړو له لارې په افغانستان کې د بهرنیو متخصصینو اړتیا کمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په یو پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف یوه ورځ مخکې د مجاهدینو د حکومت ولسمشر برهان الدین ربانی د وژل کېدو د کلیسې په مناسبت د ملي مقاومت شورا په مجازي غونډه کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې محدودیت ته په اشاره سره ویلي، هغه کسان چې دا کوي په نجونو د علومو زده کړه فرض نه ده، له شریعت څخه ناخبره دي. هغه زیاته کړه چې د اسلامي شریعت نوم باید بد نه شي او د نجونو او ښځو زده کړه فرض او ضروري ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي له زده کړو محرومیت د ټولنې د پرمختګ او د افغانستان د راتلونکي په مخ لوی ګزار بولي او وایي چې د نجونو ښوونځي دې بېرته پرانیستل شي. د ولسم ټولګي یو زده کوونکی زلفا محمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کله چې یو نجلۍ ښوونځي ته ولاړه نه شي، راتلونکی نسل یې قطر بې سواده وي او پرمختګ نه کوي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یوه فعاله دیوه پټنګ وایي د افغانستان د پرمختګ لپاره د شعار ورکولو پر ځای باید طالب چارواکي د نجونو زده کړو ته د اجازه ورکولو له لارې پر هغه عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د قطر لومړي وزیر محمد ابن عبدالرحمن ابن جاسم الثاني له سینن سره په مرکه کې چې د سه شنبې په ورځ خپره شوه ویلي چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره په خپله وروستۍ کتنه کې د قطر هیواد د بېلګې په توګه یاد کړی چې ښځې د هیواد په ټولو ټولنیزو چارو کې له نارینهو سره مساوي ونډه لري. د قطر لومړي وزیر زیاته کړې چې هغه د طالبانو مشر ته ویلي چې که افغانستان وغواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه شي، دوی کولی شي د قطر په څېر یو منځلاری حکومت ولري چې ښځې په ټولو برخو کې د وزیرانو، سفیرانو او مشرانو په توګه کار کولی شي. طالب چارواکو ته لیدا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي او په دې وروستیو کې ویلي هر کله چې زمینه برابره شي له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته باید د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي. مننه.
مننه له تاسو څخه. هم د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې به شدید ورښتونه وشي، بادونه به وي او د سیلونو خطر هم شته. دا چې په کومو ولایتونو کې دا احتمال شته چې سیلونه راشي او سخت ورښتونه ووري، عابده سپوږمې به نور حال درکړي. مهرباني.
سلام تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. د افغانستان د اقلیم د بدلون لامل د زیانمن شو یو هغو لسو هیوادونو په ډله کې شامل هیواد دی چې سږ کال ویجاړونکي سیلابونه پرې راغلي دي. داسې سیلابونه چې په بیلابیلو ولایتونو کې د ځاني زیانونو تر څنګ خلکو ته ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ ادعا کوي چې دولت او مرستندویه ادارو هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده کړې. خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د بیړنیو حالاتو د عملیاتي مرکز مشر خوشحال زمانی وایي چې په روان کال کې دوی د بیلابیلو پیښو له امله له 150,000 ډیرو زیانمنو شوو کورنیو سره مرستې کړي دي. په ورته وخت کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د شنبې په ورځ په دوو بیلابیلو خبر پاڼو کې ویلي چې د کابل، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو له امله په 1500 زیانمنو شویو کورنیو نغدي مرستې ویشلې دي. د دغو خبر پاڼو پر بنسټ دا مرستې 13 اونۍ د چهارشنبې په ورځ شوې او هرې کورنۍ ته 1500 افغانۍ نغدي مرستې سپارل شوې دي. تازه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د شنبې او یک شنبې په ورځ د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راتګ وړاندوینه کړې ده. په دغو ولایتونو کې کابل، کاپیسا، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا شامل دي. خو تر اوسه په دغو ولایتونو کې د سیلابونو د راتللو په اړه کوم خبر نه دی ورکړل شوی. خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي چې دغو یولسو ولایتونو کې د احتمالي خطرونو لپاره چمتووالی لري. په داسې حال کې چې په دغه وزارت چارواکو مخکې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې د سیلابونو په ګډون په طبیعي پیښو کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي او تر 200 نور زیات ټپیان شوي دي. سروان صاحب
ډیره مننه. عابد سپوږمۍ وه چې د هوا له حاله خبر کړو او دا یې وویل چې په کومو ولایتونو کې د سیلونو او شدیدو ورښتونو احتمال شته.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
په څو شیبو کې به د سپورت له دنیا به مو خبر کو او همدارس به مو له وی جالب لوبي چې خاص د افغانانو لوبه ده، یعنی د څنګه یا نيزه بازی د لوبي په اړه یو راپور وړاندې کو. خو تر دې مخکې د غزنی د کاروانګرو یو شکایت په غزنی کې کاروانګر او باغوانان وایي چې د تیرو کلونو پرتلې سش کال حاصلات شدی خو ګټه کمه ده، ځکه چې د تازه میوه لپاره نشدی او لوی بازارونه چې هغه پاکستان دی او دغه هیواد لیبی خو لاري پر لپسې بندیږي او لبلی خو د پیسو ارزش کم شوی دی. په نتیجه کې د دوی آیت د نورو کلونو په نسبت کم شوی. دوی د میوه او سبزیانو لپاره د سړو خونو د نشټوالي شکایت هم کوي او چې تازه میوه او سبزیان تر ډیره وخت نشي ساتل کېدای، نو ځکه پاکستان ته استوي او په پاکستاني روپیو یو اکلدارو خرڅوي چې په افغانیو کې کې حساب کینو ګټه وټه کمیشي. په دې اړه دا راپور واوري.
د افغانستان غزنی ولایت کاروندګر او باغوانان خوشاله دي چې د خه موسم له وجې د تیر کال پر تلا سکال حاصلات ډیر دي. خو دوی وای چې د تازه میوه لپاره یې نږدې او لوی بازار پاکستان دی او دغه هیواد د کرنسۍ ارزښت کمیدو په نتیجه کې یې د تیرو کلونو په نسبت آمدان کم شوه دی.
فعلاً خو نرخ 500 کلدار 500 کلدار
اوس مهال زموږ د انګورو یو کریټ په پاکستان کې په 1500 روپی خرڅیږي. خو له دې شاوخوا یو سلشل افغاني جوړیږي چې د تیرو کلونو پرتله ډیر کم دي. کومش یخ خونی درلودای نو دا یو کریټ انګور به مو له 300 څخه تر 400 افغاني باندې خرڅاوه. خو انګور ډیر ژر خرابېږي او موږ مجبور یو چې په کمه بای خرڅ کړو. دا موجوده بای حتی په باغونو کې سوي زموږ لګښتونه هم نه پوره کوي.
د غزنی کاروندګر وای چې پسیما کې د خلکو د ګټ وټي وازنۍ وسیله د انګورو او مڼو باغونه دي چې سا کال د پاکستاني روپۍ ارزښت کمیدو لوجې ډیر متاثر شول. د دوی په وینا چې کله د پاکستاني روپۍ ارزښت لوړ ونه په هغه کلونو کې خراب موسم او وچکالۍ زپدي وو.
د یو اخر چون خوش سالی های کی سال های متمادی میشه کی پیدا
په تیر کلن کی پړل پسې وچکالی و چې لوجه د زمکه لاندې د وبو کچل 500 متر پورې غورځیدلې و. ټولو کروندګرو باندې وبو د نشوالي لوجه شکایت کاوه. سکهال مو د خه موسم لوجه حاصلات ډیر دی، خو د پاکستاني روپۍ د ارزښت کمیدو لوجه په تاوان کې یو د کور د لګښتونو لپاره راته ډیر کمې پیسې پاتې کیږي.
معیشت زندگی شپوشه.
افغان کاروندګر وای تازه میوه او سبزیانې زیاتره پاکستان ته استول کیږي چې وخت نا وخت د دواړو هوادونو ترمنځ د لارو د بندیز له وجې هم په ټرکونو کې خرابېږي. په دې ورسته یو کې د تورخم دروازه د ستمبر لښپګمې تر شپاړسمې تړل شوې و چې له وجې دواړو خواو ته په سلګونو ټرکونه ولاړ پاتې وو او پکې افغانستان خوا ته تازه میوه او سبزیانې خرابې شوې وې.
اوس په وګورو چې د سپورت په دنیا کې ستیریږي. بختیار ساحل را سره دی له دی وابري. بله، لکه چې له بختیار ساحل سره مو تماس ټینګ نشو. ساحل صاحب که زما ژغوري مهرباني وکړي تاسو اوس له سټډیو سره وصل یاس.
سلامونه مې ومنه د چین په اټکلي چالو کې چې
بله ستاسو خبري وسابرو. خو خیر ساحل صاحب
د چین په
ادامه ورکې خبري مو اوریدل کیږي چې قطع شوي بیرته به بیا بل موضوع ته لاړ شو. مېرمنه
سیده د چین په آسیایي سیالیو کې چې تیره ورځ پیل شوې د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې نن درې سیالۍ ترسره کړې چې په درې سیالیو کې خپلې لومړنۍ دوه سیالۍ وبایللې چې دواړه سیالۍ د چین او عربي متحده اماراتو پر وړاندې وي خو په درېیم سیالۍ کې بیا د نیپال پر وړاندې بریا ترلاسه کړې ده. یا د لوبډلې په منځلوبو ته یا کوارټر فاینل پړاو سیالیو ته رسیدو پاتې شوې ده خو د دې چانس لري چې د نهم مقام لپاره له نورو لوبډلو سره مقابله ترسره کړي. دغه لوبډلې په 2013 کال کې هم په همدغه مقام کې پاتې شوې وه، یعنی نهم مقام یې ګټلی و. بل ورته په یادو سیالیو کې د افغانستان د جدو د لوبې دوه لوبغاړو ماتې خوړلې دي. لومړنۍ سیالي سید کمال الدین دیوبند د قزاقستاني لوبغاړي پر وړاندې ترسره کړې ده خو هغه ته لوبڅار درې ځل اختیاري ورکړې، یعنی هغه درې ځل په لوبه کې فاول ترسره کړې چې د درې اختیارو ترلاسه کولو وروسته له لوبو لرې کړې او په دې سره دغه سیالي هغه بایللې ده. بل لوبغاړی بیا کریم فقیری و چې نن یې د اندونیزیایي سیال پر وړاندې سیالي ترسره کړه او په لومړنۍ دوه پړاوونو کې خپل سیالي او بایللې او په دې سره لمخکې تک پاتې شو. باید وویل شي چې د چین په آسیایي سیالیو کې د ولس میرمنو په ګډون شاوخوا سل افغان لوبغاړي هم په ولسو بیلابیلو ورزشي رشتو کې سیالي کوي. په یادو رشتو کې تر ټولو مخکښ چې دی هغه د کرکټ، تیکواندو او والیبال لوبې دي. د چین په سیالیو کې بیا د 15 آسیایي هیوادونو 2000 لوبغاړي په څلوېختو بیلابیلو ورزشي رشتو کې سیالي کوي. د کرکټ له ډګره بیا خبر دا دی چې نن د هندوستان او استرالیا ترمنځ دویمه ورځنۍ سیالي پیل شوې ده. دا تر را روان نړیوال جام وړاندې مهم سیریز د دواړو ملکونو لپاره شمیرل کیږي. هندي لوبډلې بیا لومړی توپ وهنه کړې ده چې 400 منډي هدف یې ټاکلی دی. دوی ته شوب منګل او شریس آیر نیمه سلیزي ووهلې او د نننۍ لوبې لوبډل مشر کیل راهول او سریا کومار یادوف بیا نیمه سلیزي ووهلې دي. استرالیا هم خپل توپ وهنه پیل کړې ده چې نن یې سټیو سمیت کپتانی کوي خو دوی دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي او تر 500 پورې منډي کړې دي. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هند ګټلې ده.
ډېره مننه بختیار ساحل.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
او په دې پای کې د غزنی د نیسه بازانو لوبي ووینه یو واوري دوی وایي هڅه کوي چې په خپل شتو امکاناتو د لرغونی لوبه ژوندۍ وساتي.
د غزنی د اندړو سیمه ده. د دې سیمې ولرغونی لوبه نیزه بازی روانه ده. تاریخ یې سلګونو کلونو ته رسیږي او اوس قرار قرار په هیرېدو ده. خو نیزه بازان وایي هڅه کوي په خپلو شته امکاناتو د دې سیمې او وطن دا لرغونی لوبه ژوندۍ وساتي. محمد انوار اندړ د اندړو د نیزه بازانو د ټیم غړی دی.
الحمدلله موږ بیا کوشش کوو چې دغه ملي ونانوي لوبې ته پرمختګ ورکړو، وده ورکړو. له کلونو کلونو موږ خپل شخصي لګښت را ساتلې تر دې وخت پورې، بیا یې هم ساتو. خپل حکومت هم غوښتنه ده چې له دولت مسؤلینو چارواکو سره همکاري وکړو.
د غزنی د ورزش په ریاست کې د نیزه بازۍ لپاره فدراسیون فعالیت کوي. د دې فدراسیون مرستیال عبدالغفار خانزاده د لوبو په اړه وایي:
واته یې جمهورګری څو خواهش وکړ، بیا دا ولایت پزدي ولایت راغړو، بیا میله ته جوړو، بیا دا لوبه کوو. دا وخت د سپیکینګ چې بیا مو پاکستان ته غوښتل کیږو، بل ملک ته غوښتل کیږو، بیا حالته زو.
که څه هم پخوانی او د سیمې خلک نیزه بازی سره بلد دي، خو دې لوبه کې سوارکاران یا نیزه بازان باید د نمرو جوړولو لپاره د نیزو په څوکو باندې په ځمکه ښخ شوي لرګین ستنې پورته کړي. له خوند ډکه لوبه ښکاري، خو لوبغاړي باید د نیزه بازۍ د مهارت او قوي مټو سربېره په چابکو آسونو سورلي هم ښه بلدوي.